ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د یوې بجې په دې خبري غړی کې د یو شمیر راپورونو مرکو او شننو سره د خپل قربا مجید بابر سلام نومنی زمونږ د دې غړی د سر راپورونو کې به واوري چې په کابل کې د انصاف ویان ویل دي چې د هغه افغان خزینه پولیسو په اړه به پلټنې کوي چې سور د مخکې یو امریکایي وجلی و. افغان وزارت خارجه وایي چې یونان ته د ښه مستقبل لپاره د تلونکو غیر قانوني هغو افغانانو مړي به هیواد ته راوړي چې کشته یې اوړېدلې وه. د قبایلي سیمو او افغانستان او نړۍ په اړه به یو شمېر راپورونه هم واوري او پلوشه را سره هم شته. په اول ورځو ملي حامیر زاده ته چې خبرونه ترې واورو.
السلام علیکم. اول پامکړه د خبرونو سټ کوتا. په افغانستان کې انصاف وايي د یو امریکایي د وژلو په تړاو له یوې خصي پولیسو نه د روانو تحقیقاتو سره نه کوي. د شامی حکومت یو وفد او روسی چارواکو ترمنځ خبرې اترې شوې دي او د مصر اپوزیشن د ولسمشر محمد مرسی خلاف د احتجاج کولو ژمنه کړې ده. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د نړیوال سوله ساتم رستندوی ازواک ایساف وای د هغو تحقیقاتو څارنه کوي چې د امریکایي سلاکار د وژلو په تړاو له یوې خزینه پولیسو نه روان دي. په کابل کې د ایساف ویان کارلس تیر ورځ مشال ریډیو ته ویل هیله لري چې په دې تحقیقاتو کې مطلوب نتایج ترلاسه شي.
The Afghan Ministry of Interior will do a thorough investigation and that ISAF will obviously
د دې تحقیقاتو مشري د کورنۍ چارو د وزارت په غاړه ده او هغوی دغه تحقیقات پر مخ وړي. خو دغه تحقیقات ISAF څاري او د ضرورت په وخت کې به ورسره مرسته وکړي. خو په نهایت کې دغه تحقیقاتو مشري د افغانانو په لاس کې ده.
که څه هم د دې پیښې په اړه د تحقیقاتو وروستۍ نتیجې نه دي په ډاګه شوې، خو د کورنیو چارو وزارت وایي له لومړنیو څېړنو نه داسې ښکاري چې حمله د شخصي رایې له وجې شوې ده. نن د پاکستان پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو د وژل کېدلو پنځم تلین مانځل کېږي. بېنظیر چې دوه واري د پاکستان وزیر اعظم ټاکل شوی و، په 28 دسمبر 2001 کال کې په پنډی ښار کې په یو ځانمرګي برید او ډزو پر مهال وژل شو. پنډی د پاکستان د پوست مرکزی ښار دی. تر اوسه د دې وژنې سره په تړاو کې څوک نه دی محاکمه شوی. د مرګ په وخت بوټو د پاکستان پیپلز ګوند مشر په توګه د انتخاباتو لپاره کمپین چلولو. داسې تمه کېږي چې نن به په لاړکانه کې چېرته چې د بوټو خاندان مقبره ده، د غیزوی بلاول بوټو د پاکستان صدر آصف علي زرداری د نوموړي په یاد کې خبري وکړي. د مشال ریډیو خبريال وايي د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی میر حیدر خان هوتی تیر ورځ صوبې وژل شوی سینیئر وزیر بشیر بلور نه پس د غزوی هارون بلور خپل خاص سلاکار په توګه ټاکلی. هارون بلور چې د بشیر بلور مشر زوی دی، د ځایي حکومت او کلیوالو سیمو د پرمختګ د چارو وزارت په سمبالوي. وزیر اعلی تیر ورځ بلور هاوس ته خپله لاړو او هارون بلور ته د دې ټاکنې نوټیفیکیشن په لاس کې ورکړ او هیله یې څرګنده کړه چې هارون بلور به د خپل پلار د امن مشن پر مخ بوسي. د جماعت اسلامی ډلې مرستیال امیر پروفیسر غفور احمد د چهارشنبه په ماښام وفات شوې دي. د جماعت اسلامی ګوند کراچۍ سیکرټری اطلاعات سرفراز خان مشال ریډیو ته ویلي دي چې پروفیسر غفور احمد د اوږدې مودې راهیسې ناروغ و. نوموړی 50 کلن و او د هندوستان په بریلی ښار کې پیدا شوی و. پروفیسر غفور احمد د 13 لسیزو راهیسې فعال سیاست مدار و. د هغه د جنازې مراسم نن په کراچۍ کې ترسره کیږي. په ضلع بنو کې ډاکټران وایي په بنو او خواشا سیمو کې په ماشومانو کې د شری ناروغي خوره شوې ده چې د وبا شکل یې اخیستی دی، خو لپاره واکسین ختم شوی دی. د بنو د ماشومانو په هسپتال کې یو ډاکټر د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې روزانه د 80 نه زیات په ناروغي کې اخته ماشومان هسپتال ته ورځي.
چکوم هسپیټل دی بنو کې د ورځې قریبا 80 نه زیات مریضان چې دا میزل یعنی سره ډایګنوز وي او دلته راځي او پرایویټ کلینکس نوم په دغه تعداد سره الکان راځي داخليږي چې ډېر سیویر کنډیشن یې ډېر زیات د خواوشا نارت وزیرستان افر بنو لکی کرک د ټوله ایریا په خپل لپیټ کې اخستی دي.
ډاکټران وایي دا ډېره ضروری ده چې د ماشومانو ته د ناروغي ضد واکسین ورکړل شي. په دې اړه د یادې سیمې د صحت محکمې لخوا سندي ویل شوی. د شام د حکومت یو وفد په ماسکو کې د روسي چارواکو سره په شام کې شخړه د ختمېدلو په اړه په وړاندیزونو خبرې کړې دي. د روس د خارجه چارو وزارت نن ویلي د شام د وفد مشري د خارجه چارو مرستیال وزیر فیصل مقداد کوله چې د روس د خارجه چارو وزیر سرګی لاوروف سره ولیدل. د دوی ترمنځ ملاقات د هغه خبرو اترو نه مخکې مخې ته راغلو چې تمده د شامي شخړې په اړه نړیوال استازی لغدار ابراهیمي پکې ګډون وکړي. د دې نه وړاندې په روانه هفته کې ابراهیمي په دمشق کې د صدر بشار الاسد او نورو چارواکو سره ولیدل. د مصر مهمه اپوزیشن ډلې ژمنه کړې ده چې د ولسمشر محمد مرسی او د مصر نوی آئین چې اسلامي ډلې ملاتړ دي خلاف پای مظاهره جاری ساتي. د نېشنل سالویشن فرنٹ ویان حسین عبدالغنی ویلي چې اپوزیشن به د مرسی د حکومت پر ضد په پور امن ډول د احتجاج کولو په پالیسی باندې ولاړ سي، چې مرسی یې په دې تورن کړ غني کوشش کوي د اسلام په نامه تر فشار لاندې او ریاست جوړ کړي. دغه بیان د مرسی لخوا په کمی کچه د خبرو اترو په غوښتنې نیوکې کولو سره وویل دا واضحانه نه ده آیا دا رښتیا هم داسې غواړي او کنه. د امریکا د خزانه وزارت خبرداري ورکړي چې راتلونکي هفته کې په 13 دسمبر به د هیواد له کانګرس منظور کړل شوی د قرضې حد ته ورسیږي چې د 16.4 ټریلیون ډالرو برابر دي. د خزانه د وزارت سیکرټري ټیموتی ګیتنر د پارلمان غړو ته په خط کې ویلي دي چې وزارت 2.5 بلیون ډالر ترلاسه کولو په لړ کې غیر معمولي ګامونه اخیستلو ته تیار دي چې دا ډول د امریکا حکومت د نورو 2 میاشتو لپاره د قرضو په واپسي کې پاتې رانشي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هوایي ریاست کې خپل چټیانو نظر واپس واشنگتن ته ورغلو چې نن په دې اړه خبرې وکړي امریکا سرنګ د دې مالی مشکلاتو مخنیوي کولی شي. او د هند په نوې دلی کې وجینه چې په یو بس کې په ډلې زتوګه د جنسي زیاتی ښکار شوې با سنگاپور ته د زخمونو د نور علاج لپاره رسول شوې ده. په دغه واقع د هند په سر خار کې له تشدد ډکې مظاهرې مخې ته راغلي وي. نن د سنگاپور د ماونت الیزابت هسپتال لخوا بیان وای دغه ښځه د نوې دلی نه په شپه کې د غلطه ورسول شو او حالت یې ډېر نازک و. رپورټونه وایي دغه 23 کلنه ښځه په ماشینونو ژوندی ده. د خبرونو پای
اور دونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی خبرونه درته زمونږ همکاري مليحه امیرزاده وړاندې کول. د دې خبرونې ځنې مهم راپورونه دادي. ایساف وایي د هغې افغان خزینه پولیسو د پلټنو څارنه کوي چې څوره د مخکې یو امریکایي وجلی و. کارپوهان څه نظر لري؟
زه خو فکر کوم چې هر عمل چې کېږي یو منبع لري، یو بازار لري، یا بالاخره یو مفکوره ورسره وي یا چا استخدام کړي چې په دې عمل باندې لاس وي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د هغو افغانانو مړي به د یونان نه هیواد ته راوړي چې د ښه مستقبل لپاره تللي وو.
بهرنیو چارو وزارت یو خصوصي تیاره د افغاني شرکت نه فکره نیولې ده او د نمنې راتلونکو څورځو کې دا تیاره د بهرنیو چارو وزارت د هیئت طرفه یونان ته پرواز وکړي. او
ډاکټر فضل ربی وایي قبایلي سیمو باندې خدای تعالی ډېر رحم کړی دی خو امن نشته.
زما په خیال خو لومړنی خو اول د امن په کار دی کاغه خدای زموږ نصیب کړه، بیا زموږ منیجمنټ کې چې شارټ کمینګ دی په نظر چور غوړي.
ونی د خبرونه په لوشه باندې فرخنده وزیر لخلې ووري د مشال تر څنګ وسی. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ د سحر د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږ بجو تاسو نه خپنی غوړی. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com باندې هم لوستلې او هم اوریدلې شئ. ورزو د دې خبرونه پیل کوو او د سر راپور ته ورزو. د افغانستان د پولیسو یو افسر ورځ وړاندې په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو پر یو سلاکار ډزې وکړې او هغه یو واجه. په داسې حال کې چې افغان چارواکي وایي نوموړي ایرانی ده او ترنۍ پلټنې پیل کړي. په افغانستان کې میشت ایساف ځواکونه وایي چې د دغو تحقیقاتو بهیر ساري او حاضر دي چې له افغان حکومت سره مرسته پکې وکړي. په دغه اړه نور تفصیل د حمیده هارون عثمان په دې رپورت کې.
په افغانستان کې میشت ایساف ځواکونه وایي حاضر دي په هغو تحقیقاتو کې همکاري وکړي چې د یو امریکایي سلاکار د وژلو په تړاو لیوی پولیسو نه روان دي. په کابل کې دغه ځواکونه یو ویان کارل لیست د چهارشنبه په ورځ هیله مند دي چې دا تحقیقات به مطلوبو نتایجو ته ورسیږي.
د دې تحقیقاتو مشري د کورنۍ چارو د وزارت په غاړه ده او هغوی دغه تحقیقات پر مخ وړي، خو دغه تحقیقات ایساف څاري او د ضرورت په وخت کې به ورسره مرسته وکړي، خو په نهایت کې د دغه تحقیقاتو مشري د افغانانو په لاس کې ده.
د ایساف ویان دا څرګندونې وروسته لاغې کړي چې یوه ورځ مخکې د کورنیو چارو وزارت ویان خبریالان ته وویل چې دغه حمله کوونکی نرګس نومیږي، د ایران تبه او د دغه وزارت د حقوق او جندر غړې وه. د خاغلی صدیقی لخوا خبریالانو ته د دې میرمن ایرانی پاسپورت چې د دې عکس هم درلود و خودل شو. خو یو شمیر کارپوهان بیا وایي چې د دې پیښې په اړه ځینې پوښتنې لا هم بې ځوابه پاتې دي. یوه اساسي پوښتنه چې په دې برخه کې پورته کیږي هغه دا ده چې په دې حمله کې واستوال مخالفین او یا هم د سیمې ګاونډي هیوادونه ښکیل دي او که نه. د سیاسي چارو شنونکی عتیق الله امرخیل وایي چې باید د دې حملې د روښانه کېدو لپاره لا څېړنې وشي.
زه خو فکر کوم چې هر عمل چې کېږي یو منبع لري، یو نظر لري، یا بالاخره یو مفکوره ورسره وي یا چا استخدام کړي چې په دې عمل باندې لاس وهي. داسې حالتونه چې بعضې وخت کې البته تصادفي داسې هم راځي چې یو سړی نفرت پیدا کوي، یا په ده باندې ظلم سوی، یا ستم سوی، یا کوم بل حالت راغلی، دا استثنایی حالت ده. ولی دغسې حرکات چې دي، داسې حرکات حتما دا سازماندهي حالت لري. نو دا چیز سره به څوک ارتباط لري؟ څنګه به کوي؟ ښځه خو نیول شوې ده، هغه به خپل تحقیق کې وایي.
د نرګس لخوا شوې ده حمله د افغان ځواکونو له لیکو څخه په بهرنیو سرتېرو د کېدونکو حملو نوې بېلګه ده. تر دې مخکې دا ډول حملې تر ډېره د نارینه وو لخوا کېدلې، خو دا ځل یوې مېرمنې دا حمله ترسره کړه. که څه هم د دې پیښې په اړه د کېدونکو تحقیقاتو نهایي نتایج لا نه دي اعلان شوي، خو د کورنیو چارو وزارت وایي تر دې دمه چې کوم تحقیقات شوي، د حملې انګیزه فردي ښیي.
د تازه خبرونو، سیمه ییزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د دې خبرونې بل یو راپور ته ورزو. افغان حکومت وایي د یونان یو ټاپو ته نږدې د ډوبو شوو افغانانو مړي تثبیت کړي، خو لا یې نه دي ترلاسه کړي، خو د دوی هلې ځلې روانې دي او په نږدې راتلونکي به دا مړي هیواد ته را انتقال کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تایید کړي چې تېره اونۍ یو ویش افغان ماجر د یونان ساحل ته نږدې هغه مهال مړه شوي چې په غیر قانوني او قاچاقي ډول له ترکیې څخه یونان ته انتقالېدل او بیړۍ یې په اوبو کې ډوبه شوه. اجمل اند د نور تفصیل سره.
د چهارشنبه په ماسپخین د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان جانان موسازی ازادي راډیو ته په یو تلیفوني تماس کې وویل چې یونان ته د تلو لپاره د دوی پلاوی په کابل کې تیار دی. د الوتکې بندوبست هم شوی دی، خو لا یې یونان ته د تلو اجازه نه ده ترلاسه کړې. خاغلی موسازی وویل د ستونزې د هواري لپاره په بلغاریا کې زموږ یو ډیپلوماټ یونان ته تللی څو د افغان پلاوی د تګ امکانات برابر کړي. جانان موسازی تر دې مخکې د سې شنبې په ورځ په یو مرکه کې ازادي راډیو ته ویلي وو
روسه پورې یوش مړي پیدا شوي دي، او د یونان د میتلینی په نامه ښار یو روغتون کې ساتل کېږي. بهرنیو چارو وزارت یوه خصوصي تیاره د یو افغاني شرکت نه په کرایه نیولې ده، او هیله مندي چې په راتلونکو څو ورځو کې دا تیاره د بهرنیو چارو وزارت یوه هیئت سره یونان ته پرواز وکړي، او زموږ د
کله چې ازادي راډیو د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له ویان جانان موسازی څخه وپوښتل چې پیښه څو اونۍ مخکې شوې او د دوی هیئت تر اوسه هلته نه دی رسېدلی، فکر نه کوئ چې ځنډې کړې؟ نوموړي وویل
لومړۍ ورځ باندې د افغانستان سفارت نه په بلغاریا کې چې غیر مقیم سفارت د یونان لپاره هم د یونان ته سفر کړی و، او دغه څو ورځې چې تېرېږي دوی هره ورځ توګه باندې دوی د یوناني مقاماتو سره تماس کېږي، او نتیجه یې همدا ده چې یوویشت جسدونه تر اوسه پورې پیدا شوي دي.
خو د میتلینی په نوم د یونان په دې واړه ټاپو کې چې د دې افغانانو اجساد پکې دي، یو شمېر مېشت افغانان او د مړو یو خپل خپلوان وایي چې دوی په شخصي توګه وس هڅې کوي چې د افغانانو مړي انتقال کړي، او تر اوسه پورې دوی هیڅ ډول د افغان حکومت کوم استازی نه دی لیدلی او نه په دې اړه د پیښې د قربانیانو کورنیو ته کوم معلومات ورکړل شوي. یونان میشتي افغان محمد عارف جبارخیل چې په مړو شوو کسانو کې خپل خپلوان شامل دي او د مړو په پیژندلو کې هم برخه لرله، ازادي راډیو ته له یونان څخه وویل
دا کوم مرزي لاس ورځې مخکې څه زه خپل ورغلی یم، دغه لاس ورځې کېږي مړه سره وم، او بېګاش په مړو نه راغلی یم. نو دلته ورور نه حکومت راغلی ده، نه مړې سپارل شوي دي او نه خبرې دي.
جبارخیل وویل چې له ډوبو شوو افغانانو څخه تر اوسه د دوو تنو مړي چې کورنۍ پسې ورغلي به انتقال شوي دي، او نور تر اوسه پورې پاتې دي. چې په افغانستان کې کورنۍ له یوې خوا د ډوبېدو ویر ژاړي او له بلې خوا یې د مړو د انتقال لاره نه شي موندلی. نوموړي وویل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت باید بیړني اقدامات کړي وای، او د پیښې د قربانیانو کورنیو ته یې باید د هرې ورځې د کار په اړه معلومات ورکړي وای چې دوی تر اوسه په دې برخه کې څه کړي. دوی وایي دا مهال د مړو شوو کسانو کورنۍ نه پوهېږي چې آیا افغان حکومت حکومت د دې اجسادو په انتقال کې مرسته کوي او کنه په شخصي توګه د دې مسلې غم خوري. د یادونه ورده چې تیر کال د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې د دې کال دوري په میاشت کې به له بلغاریا څخه خپل سفارت یونان ته انتقال کړي. خو دا چې ولې انتقال نه شو، ولې افغان حکومت په یونان کې چیرې چې په لسګونو زره افغانان له جدي ستونزو سره مخ دي، ولې سیمه سیاسي نمایندګي نه لري، تر اوسه معلومه نه ده او نه یې چارواکو په اړه څه ویلي دي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 15580 او 15580 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صافي اوریدل شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی د دغه صوبې د وجل شوی مشر وزیر بشیر بلور زوی هارون بلور د خپل خاص سلاکار په توګه ټاکلې او ورته د یوې وزارت څوکۍ هم ورکړې ده. د خیبر پختونخوا حکومت په یوه وخت کې د ځایي حکومتونو په نظام کې هم بدلونونه راوستي دي. په دې اړه باندې لږ شیبه مخکې زموږ همکار هارون بچا د پېښور کې زموږ همکار خالد خان سره خبرې کړې، نو خالد خان ورته دا معلومات ورکړي.
دا خبر عوامین چلګم چې کوم د ټینګ ټینګ یا د مسالتي کو باندې کوم غونډه وانه پای کې هغه دغه قرارداد دغه غوښتنه کړې و چې د خیبر پښتونخوا د تر وزیر یا بشیر احمد بلور چې په ځانمرګي برید کې وژل شي، او د هغه مشر دی هارون بلور دی د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی خصوصي سلاکار شي، او دا بشیر بلور چې کومه وزارت دغه مشر کوله دغه د کلیوالو سیمو او د لوکل ګورنمنټ یا د مقامي حکومتونو اې سره وزارتونو هم دغه مشر زی هارون بلور به دغه وزارت سمبالوي د مشیر په هیڅ. پرون د پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر هوتی بلور هاوس ته دواله هم لاړو، او دغه نوټیفیکیشن هارون بلور ته په خپل لاس ورکو، او دا تمه سرګنده کا چې دی به د خپل پلار دغه چوکې پسې توګه خدمت کوي، او دی به د خپل پلار هغه میشن د امن لپاره چې هغه کوم قرباني ورکړي دا نو هغه به تر سره کوي. دا به وایم چې دا هارون بلور دا بشیر بلور مشر زوی دی، او دی مخکې پښتونخوا سرخار د پېښور چې کوم تونون ناظم او هغه پاتې شوی دی، او د عوامین شلګوند ډیپټی جنرال سیکریټری په صوبې پستا جی.
دا سه هم ویل کیږي خالد خان چې په دغه سیستم کې په دغه ځایي حکومتونو د مقامی حکومتونو چې کوم نظام دی په دې کې وایي چې په خیبر پښتونخوا کوم بدلونونه راوړي دي.
دا کله چې خدای بخیلی بشیر بلور جمدی او هغه په موجوده کې دغه بدلونونه راغلو، د صوبایي اسمبلی یو خصوصي کمیټه جوړه شوې وه، او بیا هغه کمیټه چې کوم رپورت وړاندې کو هغه بیا صوبایي اسمبلی هغه کوم قانون چې هغه پاس کو د هغه تر مخه د جنرال مشرف د وختو چې کوم مقامی حکومتونو نظام او په هغه کې معمولی رد بدل راغلی دی، او د هغه تر مخه به اوس د صوبا کې چې څومره د میونسپل کمیټه یا ضلعي کونسل و هغه بحال شوې، د دې نه مخکې به ټیمز و لکه تحصیل میونسپل اډمنسټریشن یا کوم د ټاون کوم وته وی هغه ختم شوی، او د دې سره سره د ډیپټی کمشنر کما عہده چې دا هغه به هم بحال شي.
د سندرو امیل د مشال ریډیو خوګو ریدونکو، زه هارون بچا ستاسو لپاره هر اونۍ د موسیقۍ ځانګړي پروګرام د سندرو امیل راوړم، او هڅه کوم چې تاسو ستاسو د خوخي د هنرمندانو د ژوند او فن خبر کم او خوندوره موسیقي در باندې واورم. هیله ده چې د سندرو امیل مو خوښ شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونه په دې برخه کې ورزو جنوبی وزیرستان ته. د خیبر پښتونخوا په بنو کې د ماشومانو روغتون ډاکټران وایي دغلته په ماشومانو کې د شری ناروغۍ خپره شوی، او دا چې د مخنیوي لپاره دوی ویکسین نه لري. د بنو نازمو د همکار دا رپورټ اورو.
د ځلابنو ماشومانو په رختون کې ډاکټران وایي چې په بنو او خواوشا سیمو کې شیرې ناروغۍ په ماشومانو کې په زیات شمیر کې خور شوې دي چې د وبا شکل یې اخستې دي، خو د دې لپاره ویکسین په مکمله توګه ختم شوې دي. انعام الله خان وای د بنو او خاوشا کې په زیات شمیر کې ماشومان شیری ناروغي په خپل لمن کې اخستې دي او د احتیاطي تدابیر لپاره ویکسینیشن هیڅ مهم نه دی شوی.
یاره جی می سکیم پریفریز دی چې هغه د سیټی نه بهر علاقې دي، نو په هغه کې د بیموري ډر عام دوی ځکه چې په هغه کې ویکسینیشن نشته. د کوم بچون ته چې ویکسینیشن په پیدایشي ویکسین نه ورشي نو په هغه بچونو کې خامه خشرې وي او دې سره چې کوم ډیت رشو دوه هغه ډر زیاته دو. نو میش د افسوس کې چې میش ګورنمنت بیا د میش د هسپتالې دا ته غریب عوام ور درې می دغه د پوره چې یاره مو ورته علاج مشه ورشي خو چونکه دولت فیسیلټیز نشته دی چې کوم کارت دی د ویکسینیشن سومل می ورړې دی د چې کوم ویکسینیشن سنټر دی دولت اته می ورړې دی چې میش سره ویکسین اویلیبل نه دی.
زاکر علی شاه چې خپل ماشوم یې د بنو ماشومانو روغتون ته راوړلې دی وایي چې د شیری ناروغۍ په ټیکو پسې ګرځي خو په متعلقه سنټر کې ورته نه ملاویږي.
دا سره وته لګېدل او دا ویډ کیته ډېر زیاتونه خراب شو او نه نه ډېر ویډ کې پرسته دي څه کوي څه کوي انجکشن نه دی راغلي څه کا نشته نه ولې می چا پاتا کړی دا ډېر خال دا څه بیمارون پرسته دي هېڅ وجه نه سپاتلې ته مې راوړل سپاتلې دا زمير کې بنره بیماریا او دا نه جوړه شي.
دا بنو ماشومانو پر روغتون کې یو ډاکټر چې خپل نامه یې نه واخیستا مشال ریډیو ته وویل چې روزانه د غلطه د اتیا نه تر سلو پورې ماشومان داسې راځي چې په شیری ناروغي اخته شوي وي او بنو خواوشا ټولې سیمې یې په خپل لمن کې اخستې دي.
حکومت هسپیټل د بنو کې د ورځې قریبا 80 نه زیات مریضان چې دا میزل یعنی سره ډایګنوز وي او دلته راځي او پرائیویٹ کلینکس نه هم په دغه تعداد سره الکان راځي داخليږي چې ډېر سیویر کنډیشن یې ډېر زیات د خواوشا نارت وزیرستان افر بنو لکی کرک د ټول ایریا په خپل لپیټ کې اخستی دي.
دا چې ماشومانو ته د اول نه د شیری ویکسینیشن څومره ضروری دی دا اسپتال دغه ډاکټر یې په اړه وایي
حد نه زیات ضروری دي ولې چې د دینا نور لکه د سینې بیماریانه د خېټې بیماریانه د سترګې بیماریانه بیا د چ په حد نه سخت شي بیا د سر بیماریانه بیا اخر کې هغه مړکې نو د دې لپاره دینا مخ کې چې ویکسین د دې کوم راځي چې هغه مشوم ته ولګي دا انتهایی ضروری دي.
دوی وایي ماشومانو ته د بیلابیلو ناروغۍ پر ضد دوی مهمونه کوي خو په موجوده حال کې د شیری ویکسینیشن یا ټیکې هیڅ نه ملاویږي.
په موجوده وخت کې خو مهم چلو خو نشته ویکسین چې تپوس کو د ایډیو ایج بنو نه نو هغه وایي چې مو سره ویکسین نشته او ماشومان په دغه مقدار سره راځي او مړکیږي راځي او مړکیږي چې بنو کې نه ملاویږي نو وزیرستان کې به څنګه ملاویږي ولې چې وزیرستان ته دیزی نه سپلای کیږي. څومره زر تر زره کېدل شي چې ویکسین دی ته اویلیبل شي او حکومت متعلقه ادارې دي هغه په خپل خپل ځایونو تقسیم کړي او باقاعده هغه د پر اعلانونه وشي او هر ماشوم ته ویکسین ولګي.
کلامو چې په دې اړه د بنو صحت محکمې مشر ډاکټر نیکنوا سره د اړیکو نیولو هڅه وکړه نو د نوموړي سره په خبرو کې بریالي نشو. خود صحت محکمه یو بل چارواکی وی فلحال د شیری ناروغي ټیکې ختم شوی دی خو متعلقه افسر یې غوښتنه کړې ده چې د شیری په ناروغي قابو موندلو لپاره په زیات شمیر کې د غټی کې او ضرورت لري.
که پښتو وای مشال ریډیو ور
اوزم کو که پختو لوستل شي نو مشال ریډیو ډاٹ کام تلار شي. د خیبر پختونخوا په ډېر اسماعیل خان کې خلق وایي چې د بجلی د لوډ شیډنګ لوجي له یو شمیر شتون سره مخامخ دي. د سیمې د بجلی محکمې چارواکي بیا وایي چې دغه مشکل د ترانسفارمر د بدلولو له کبله مخې ته راغلی او دا چې زر به پرې قابو ومومي. د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال د نور تفصیل سره
پدرس مل خان کښې د درابن چونګاینا تر ډیرا ټاون شي پورې د درابن پر روډ لاک چو نیم لاک خلکو سیږي. دا خل د بجلی بوجدا لوډ شیډنګ په وجه د رټو مشکلاتو سره مخامخ دي. د سیمې یو اوسیدونکی مولوی بنیامین شرانای په دا اولې سره په دا رنګ ژاږیږي.
درابن روډ باندې ډیډیې باندې یو لاک آبادی پراته وي په دې کې موږ بلان عمر کوو جرمانی عمر کوو کله اتلس ګنټې بجلی نه وي کله شپاړس او کله کم دي دوویس ګنټې نه وي
نورا دنیا چاروڑی دو بجلی روخا روخا خرچی افسارون نہ ملا ملاقات نہ کور سرا نہ پیش نور سو بلا خود کرشی کا
به در غزنمیر به ټنای زیاتوی
پاکستان وزیر اعظم آرډر کړا دا چې دی شهر یا کلی به بجلی برابری او ډیډیوی ډیر اسلام خان سے موږ باندې کلش پاره دګین چې کټ کی کلا تلز ګین دی کلس دوو ګین چې موږ ته مسلمانې پستر ګین ګوري خدای دې موږ عدالت وک
په دغه اول سره مې د ډیر اسماعیل خان ګریټ سټیشن ریزیدنت انجینیر ظفر خان وژغوان هغه ویایي
یو خود مونگا دن درما روزا پاور ٹرانسفارمر بدلے گی آگا پوجا ڈیر زیاد لوڈ شیڈنگ اور انٹرپشن استا آگا مونگا مجبوری دا دو میں ڈی ڈی اے فیڈر باندھے 16 گھنٹے لوڈ شیڈنگ دا آپ ہائی لاسز چدا آ مونگتا پیسکو ہارڈ کوارٹر رکڑے چ دیا باندھے 16 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کو دیا چ مونگا ہیلپ لیس یو چ پی ڈی سی پشاور مونگتا چکما آرڈر کئی آگا مونگا باؤنڈی آبیا مونگا کو چکم گریوینسز دی دیا مونگا اخبل مشرانہ تب ارس ہو اور انچارج مونگ چواس چی آبیا مونگا کو
دربن روڈ اور ڈیرا ٹاؤن شپ سے دن کے دا غرا ہم وکڑا چک اپ سیمک سے در وانه میاشته تر درشمه نه ټیپوره دی بجلی به مخه لوډ شیډینګ سام نرشا بیا با دوی د دربن چونګاینا د دربن بای پاس چوک پر او 1 کیلومتر روډ باندې احتجاجان هر قسم ټریفک او تګ را تګ بندوي
د مشال رادیو ل اړه تاسو د روخانه مستقبل او لارښوونو لپاره معلوماتي خبرونه روخانه مستقبل
اور دن کو دا پاکستان دا قبائلی او نیم قبائلی سیمو پاڑا شوی او سروے کرا غلی چی پا دا غو سیمو کی دا تیلو او گیسو ستری سیرمی موجود دی دا سروے چی دا قبائلی سیمو پر مختیعی داری او دا پیخور پا ہونتون جیالو جی سانگی پا گڑا پا 2008 کی شروع کرے شوی و دا روان کال پا جون میاش کی سر تا و رسول شوا دا دی پر روجی لمشر ڈاکٹر فدربی خان سرا چی پا عبدالولی خان پا ہونتون کی دا جیالو جی سانگی مشر ہم دے زمو ہمکار گلیاز مرکا کڑی چستا سپاہ مرترا گرزوں
په قبایلی سیمو کې ډاکټر صاحب ستاسو چې کوم فائنډینګز دي هغه کې تاسو څه اومندل چې په قبایلی سیمو کې زیاتره کم معدنیات دي او څومره پوتنشل څومره زیات
زما خدای هغه دی چې زه اکثر بعضی وخت کې دا وایم کما ته چا دا وایي چې دغه کم شي نشته نه زموږه او ته شاباسي ورکم موږ باندې خدای پاک دوره رقم دی چې په قبایلی سیمو کې او د تانبے ٹول نغٹ ریزارٹ اٹامک انرجی والا کم شے چیز منرل دے اگر پکے سلمان کے ٹول نہ ڈیر دے دا سے گیس اور پیٹرول پکے ہوں خدائے پاک پیدا کر احمد کرومائٹ ہوتا ہو اگر پکے ہوں ڈیر زیاد دے سوف سٹون دے چا ڈیر مشہور دے زمد تیرہ دا غلا کو والا اگر ہوں خدائے ملا گوری ماربل دے ٹولی دنیا کے چلی گی زخو پدے نا پوئے ان کے کم شے نشتے پکے ستخو پکے ٹول دے زمان دے علم مطابق
ڈاکٹر صاحب پکار سے دی راروان روزو کی دا خو یو تاسو څنګه یو ریسرچ وکړلو او داغه مطابق دا دا چې کوم مادنیات دي دا تاسو ایکسپلور کړل هغه ځی کې وموندلو راروان روزو کې څه پکار دي چې د دې رابستلو لپاره د دې کنستو لپاره د دې سیمې د پرمختګ لپاره څه پکار سي
زما په خیال خړومبنه خو ول د امن پکار دي کاغذ خدای زمونږ نصیب کړه بیا زمونږ منیجمنت کې چې شارټ کمینګ دی په نظر چول وړي لکه زمونږ دا وړو کې پروجیکټ ما چې خپل جوړ کړی دی کې درې سټیک هولډر دي درې واړه فل ټایم آن بورډ دي کاش چې موږ دا چې دا کوم مثال جوړ کړو نو اله کوک پروګرس کیږي چې ته درې وړو ته کوارټرلی مخ کیږي زه وته کیږم کنه یعنی گورنر زما په پروجیکټ کې د سټوډنټ نه ګور چانسلر پورې انوالو دي او د کلرک نه در گورنر پورې او دغه سي ټول انډستري د وړو کې نه کار پورې نو پلس پیپل کنه نو دا ټول ان بورډ کول ته موږ دا کوو چې موږ کوارډینیشن زموږ اکثر ځان ځان له دکانونو جوړ کړی بل بل نه پټو شي ساری ټول یو بل ته یو ټیبل ته کوارټر لري زو خپل وته خو چې مونږ کم سړی کم ځکه کمې دي او سکیورټي و نه هغه مونږ په دې لیول ته مار رسول و چې په کی پی کی اوس کې دا په سره چې اوس ون ډیس ون ونډو سرویس ورکو چې خلکو ته تکلیف نه مختلف خلکو ته نه کنه نو مونږ ته شواز ور رسول نور کو ګورنمنت خپل ډیوټي و کوي کنه
ستاسو په نظر باندې ډاکټر صاحب ډیجیټل میپینګ کوز مونږ اوریدونکو لپاره و چې دا ډیجیټل میپینګ څه شی دی او تاسو د وینا تر مخه په 80% سیمې چې دي هغه د میپنگ
مڑے جو کنورٹ کے لائیو فارم تا مونگا ٹولا ڈیٹا چیز اوسا پورے سوان آگا جواندی تا کنورٹ کرے دا آگے کی دائی چی تا پاکی ایڈیشن سبٹریکشن ویدن نو ٹائم کولے شی آگا دی داگا چی دی آرڈینیرز دی کنا جیوگرافیکل آرڈینیرز آگے سا دی ٹیلی یوزائی کنو اینی ٹائم پاکی سا چینجی سے کنا ریکارڈنگ لکھی گی یعنی سورا ڈیٹا ہوا چی آن آگا دا ہارڈ نا صاف فارم تا کنورٹ شو چی آگا لائیو فارم کی پاکی بانی اسنا ڈیمونا جوڑے سڑکوں نے جوڑے پاپولیشن دا لکا 24 پلے مختلف کاروں نے اور 80% مکمل کرے دا زور دا غلی کر
دا مشال ریڈیو دا
اردن کو تاسو مشال ریڈیو تا غوږی درنګ سات کې یو نیمه بجا کې دن کې دا ورو ملي حامد زاده تا چې د خبرونو لندستي ورو
په افغانستان کې اساف وای د هغو تحقیقاتو سرنه کوي چې د یو امریکایي سلاکار د وژلو په تړاو له یوې خزینه پولیس نه روان دي. نن د پاکستان پخوانی وزیر اعظم بینظیر بوټو پنځم چین منزل کیږي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی تیره ورځ د بشیر بلور زوی هارون بلور خپل خاص سلاکار ټاکلی. د جماعت اسلامي سره تړلي سیاستوال پروفیسر غفور احمد تیر ماښام وفات شوي. په بنو او خواوشا سیمو کې ډاکټران وایي په ماشومانو کې د شری ناروغي خپره شوي. د شام د حکومت یو وفد په ماسکو کې د روسي چارواکو سره شام کې شخړې د ختمېدلو په اړه په وړاندیزونو خبرې وکړې. د مصر اپوزیشن د ولسمشر محمد مرسي د حکومت خلاف د احتجاج کولو ژمنه کړې ده او په هند کې د جنسي زیاتی ښکار شوې ښځه د علاج لپاره سنگاپور ته وړل شوې ده.
اوریدونکو د خبرونو لنډیزمو د ملیحا امیرزاده نو اوریدو اوردی چې اوس ورشو چې د پاکستان د کورونو مطبوعاتو په ځینو اداریو کې سراغلی دي. په اسلام آباد کې زموږ همکار رابعه اکرم خان په دغو کې ځینو ته کتنه کړې او دا راپورټ را لېږلې.
د اردو جبې جنگ رسپانه خپل اداري کلی کې چې کراچۍ کې د تشدد په پیښو کې اضافه روانه ښکاری او د پاکستان په دلوي خار کې د ترهګرو بادشاهي ده. اداري مخکري کې چې د 2 کروڑ آبادې والا د خار کې په بورو کې چې کمونی ملاويږي نو پاغي کې د بازه تعلق د سیاسي او مذهبي ګوندونو سره وي او باسه په کې داسې هم وي چې لساني لیبل پلګې دلی وي. خو د هغه دکاندارانو او د غریب اول ذکر بچر ته هم مونوینه چې کم څه سیاسي مذهبي یا لساني ګوند سره تړون نه لري او بے ګناه وجل شي وي. ادارې وړاندې دي لیکي چې صدر، وزیر اعظم، اعلی وزیران او وفاقي او صوبایي سطح باندې نوټس اخیستل کیږي. د جامعې کړنلارې اطلاعات هم راځي. فوزي او سویلین اپریشنونه هم شوي دي خو دا طریقې په کراچۍ ښار کې د امن قائمولو کې ناکامه پاتې شوي دي. ادارې مخکې لیکي چې د کراچۍ ولس په انتظار دی چې څوک مخې ته راشي او د کراچۍ ښار مسلې حل کړي. ادارې مخکې لیکي چې 15 کاله مفاهمتي سیاست باوجود د کراچۍ نمائنده سیاسي ګوندونه د دې مسلې د حل لپاره سه فارموله جوړه نکړه. خدا کار به هم دوی کوي او که په وقتی توګه دوی ته نقصان برداشت کول وي نو دوی به هم لازمی کوي ځکه چې په دې صورت کې سیاسي قوتونو کردار به جاری وي. نو باید چې سیاسي قوتونه دې د کراچۍ مسله حل کړي ځکه چې ورسته ورځ حالات خرابيږي. آج ورسپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسوانیار ولی د عام ټول ټاکنو لپاره انتخابي مهم او سیاسي حل ځلې جاري ساتلو اعلان کړی دی. ادارې مخکې لیکي چې سو پورې د عسکریت پسند مقابله کولو د عوامي نشتر ګوند د عزم تعلق دی. نو یقینا موجوده حالات کې درسته فیصله ده ځکه چې پاکستان دې لپاره نو جوړ شوی چې پدې کې عسکریت پسندې ته وده ملو شي. ادارې وړاندې لیکي چې موجوده حالات کې مختلف چیلنجونه مخې ته دي. عام ټول ټاکنو دوران خون خرابه کېدی شي او پدې بنیاد باز خلک ټول ټاکنې د زندولو خبرې کوي. خو د دې خبرې ضمانت شته چې دا صورتحال به کله سمیږي. نو چې عراق او افغانستان کې انتخابات کېدی شي نو بیا څه وجه ده چې پاکستان کې نشي کېدی. اداري اخیره کلی کې چې ټول ټاکنې دې په هیڅ صورت کې نه ځنډول کېږي او سیاسي ګوندونو لپاره کار ده چې د عسکریت پسندې خلاف ټول سیاسي ګوندونه دې یو سوچ خپل کړي چې دا مسلې حل کړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
ایکسپریس ٹریبیون رسپانه لیکي طالبانو د خیبر پختونخوا او د عوامي نېشنل ګوند مشر وزیر بشیر بلور اوجلو. د دې پیښرستو عوامي نېشنل ګوند ځنی ترخی خبري کړي چې څنګه پاکستان په دهواد کې د ترهګرۍ وضاحت کوي. عوامي نېشنل ګوند پر دې خبره زور راوړي چې د طالبانو پر ضد جګړه په کار ده، د امریکا پر ضد نه. دښمن د امریکا، هند او اسرائیل لخوا نه دی بلکې د خپل خاورې پیدا کړل شوی ترهګر دی چې مشري یې حکیم الله محسود کوي. دروس پانے پوینا ایسوک دا خبر نہ ہوری اور ٹول سیاسی گندنا ترہگرے تا پس صحیح توگا قتل نہ غواڑی. روس پانلی کی پراتلون کے انتخاباتوں کے بعد دری سیکولر اتحادی گندنا یعنی پیپلز پارٹی، عوامی نیشنل گند اور متحدہ قومی مومنٹ پر نخ قبل شی او کے دیشی چدی گندنا تا رائے اچون کی وٹنا ہم ور نکڑی. لیکوال لیکي نور ګوندونه نه غواړي چې ترهګرو سره تعلقات خراب کړي او دغه ګوندونه پر دې خبره زور اچوي چې بشیر بلور زکه وجل شو چې هغه د امریکا طرفداري کوله. بلخوا ډان رسپانه لیکي سخ کال په پاکستان کې د کرسمس ورځ او دغه ملک بانی محمد علی جناح کلیسا په داسې حال کې ولمنځل شو چې لا هم مذهبي عدم برداشت تر کنټرول لاندې نه دی راغلی چې محمد علی جناح پر ضد ولاړ وو.
په 2012 کال کې په هزارګانو او په کراچۍ، کوټه، مانسیرا او گلگت بلتستان کې هم شیاګان په نخ کړل شو. لیکوالی کې پاکستان یو داسې ملک دی چېرته چې د توهینې رسالت په تور یو تن ته بغیر د مقدمې سزا ورکړل کیږي. په پاکستانی ټولنه کې د تشدد زیاتېدو ته په کتو سره روزپاڼه لیکي، دا یو داسې ټولنه ده چې وسله پکې زیاته ده، د بشري حقونو اهمیت نشته، قانوني نظام رو او غیر مؤثره دی او عدم برداشت ډېر په اسانه د تشدد اړخته اوړي. روزپاڼې لیکي د شپږو لسیزو نه زیات وخت مخکې چې د کوم سحر هیله کوله هغه تر اوسه نه دی راغلی او سخت کال داسې یوه دستوره او جشن بغیر د غمه نه دی شوي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
اوریدونکو ستاسو په مو یو نړیوال راپور تر راګرځوم. د شام د پوځي پولیسو مشر د ولسمشر بشار الاسد له حکومت څخه بیل شو. د راپورونو پر اساس کېدای شي چې دغه لوړ پوړی مقام ترکیې ته تښتېدلی وي. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه راپور لیکلی دی چې مهم ټکی یې فرح هیواد وړاندې کوي.
په دوبۍ کې د العربیه تلویزیون د تورن جنرال عبدالعزیز جاسم السلال ویډیویي خبرې خبرې کړې دي. جاسم السلال وایي چې د خلکو له انقلاب سره یو ځای کیږي. نمواري زياتوي
على اللواء عبد العزيز جاسم الشلال قائد الشرطه العسكريه في سوريا.
زي جنرال عبد العزيز جاسم الشلال د پوزي پولیسو د زواک مشريم ما په دې خطر خپل کار پرېښود چې پوز د خپل اصلي وظیفه څخه چې د هیواد ساتنه ده انحراف کړی دی. د خلکو د وژنو او ویجاړي لپاره په بندونو بدل سوی دی. کلی او شارونه ویجاړوي. د ملکی خلکو پر خلاف چې ازادي غواړي په ګنوژنو لاس پورې کوي. ژوندۍ دی وی غشتلې او خپلواک سوریه. شاغلی السلال زیاته کړه یقینا د سوریه په حکومت کې نور ګن شمیر امنیتي لوړ پوړي مقامات شته چې غواړي له حکومت څخه بیل سي، خو د هغوی لپاره دغه کار اسانه نه دی ځکه چې د حکومت لخوا له نږدې څارل کیږي. د پروسس کال په سالي راهیسي چې د سوریه د حکومت پر خلاف پاڅون پیل شوی دی، ګن شمیر جنرالانو د حکومت څوکۍ پرېښي دي. په دې ډله کې جنرال السلال تر ټولو لوړ پوړی مقام دی چې له حکومت اوړي او ښکاري چې له سوریه څخه تښتېدلی وي. په دې جمله کې جنرال مناف تلاس چې د اسد حکومت د نږدې کړي غړي وو له حکومت څخه انحراف وکړ. په یاغانو کې ډېری کسان چې له حکومت څخه اوښتي دي سنیان دي. هغوی د حکومت پر خلاف جنګیږي چې د اسد رژیم ړنګ کړي. په لندن کې د بشري حقونو سوري فعالانو د چهارشنبې په ورځ وویل چې تېره اونۍ له زرو څخه زیات کسان ووژل سول. په دې ترتیب د حکومت پر خلاف د خلکو د پاڅون د پیل راهیسې په تاوتریخوالي کې د وژل سویو کسانو شمیر 15 زرو ته رسیږي. د حکومت سیاسي مخالفین وایي چې حکومتي ځواکونه د چهارشنبې په ورځ د الزبدانی، دریا او دمشق ته نږدې د التدماني په سیمه کې د یاغانو پر خلاف جنګېدل. فعالان وایي چې 14 پوځي افسران او 15 سرتیري له حکومت څخه بیل سول او له یاغانو سره یو ځای سول. هغوی له اونۍ راهیسې په دمشق او شاوخوا سیمو کې د حکومتي ځواکونو پر خلاف جنګیږي.
اوریدونکو، بزنس سټینډرډ مجلې په پیرس کې د افغان حکومت د سیاسي اپوزیشن او طالب وسلوالو د استادو د شوې تیرې غونډې د لاملونو په اړه مقاله خپره کړې ده. د دغې مقالې غټ ټکی د یوې وړې دمې نه پس په بزنس سټینډرډ مجله کې لیکوال اجی شکلا په خپل یو مقاله کې لیکي چې د افغان طالبانو لخوا د نوې نرمې رویې پر شا سلامونه دي. آیا دا د دغه افغان سختري دي ډلې او د هغوی د پاکستانی ملاتړ لخوا په افغانستان کې د 2016 کال نه پس په حکومت کې د شرکت په اړه سلا کېدل سنوي ستراتیژیکي تګلارې خونه ده؟ آیا دغه اسلام پال ډله واقعي په انتخاباتي سیاست کې د برخې اخیستو لپاره سلا شوې ده؟ او ولې دغه ډله پیرس ته د خبرو اترو لپاره تللې وه؟ لیکوال لیکي چې دا هغه ډله ده چې امریکا ته به یې ویل چې که تاسو سره ګړی ده نو وخت زموږ په واک کې دی. نو اوس هغه څه دي چې د طالبانو استادی شهاب الدین دلاور او محمد نعیم یې د سر دښمنانو شمالي اتحاد او د افغان پوځ د استادو سره په ناسته مجبور کړل؟ آیا دوی پر اختیا د خپلو مخالفینو سره په ګډه کار کولو ته سلا شوي دي او دوی به واقعي افغان جنو ته سکولونو ته د تللو اجازه ورکړي او کنه؟ دا ټولې خبرې د طالبانو لخوا نوي تکتیکونه دي. د څنګه د دغه هیواد نه د 2016 کال پورې د امریکایي پوځونو د ستنېدو لړۍ ګړندۍ او اسانه کړي؟ لیکوال اجی شکلا لیکي چې نوي ډیلی په دې اړه ډېر په احتیاط خپل دریس سرګند کړی دی، خو بیا هم د طالبانو لخوا دومره معقولیت ته د پاکستان لخوا د یوې بلې پلمې په نظر ګوري. اوس په افغانستان کې پاکستان غواړي چې په یو بل شکل کې نفوذ ولري، ځکه چې په دغه هیواد کې د اسلام آباد زړه تګلاره د ناکامۍ سره مخ شوې ده. بلخوا د ډیورن د کرخې افغان خواته د پاکستانی پوز بمباری هم ډیره غوسه راپارولې ده، نو ځکه ناراضه افغان ولسمشر حامد کرزی د اسلام آباد لخوا رواني غونډګردۍ دومره مجبور کړو چې د امریکا سره د امنیت تلوسنامې په اړه دوه اړخیزه مذاکراتو ته وهڅولو. د دغې لوزنامې له مخه د 2013 کال نه پس به هم په دغه هیواد کې د روزنې، همکارۍ او مشورو لپاره امریکایي پوځونه موجود وي. لیکوال لیکي چې دا نه ده چې د پاکستان ټولې ګټې د طالبانو د کویټي شورا پورې محدودې دي، بلکې د دې نه علاوه د آی اس آی نورې باوري ډلې هم شته، لکه د بیلګې په توګه حقانی ډله چې په شرقي افغانستان کې د خوست ولایت نه واخلي تر پکتیا او پکتیکا پورې نفوذ لري، او د پاکستانی پوځ پخوانی ملګری د حزب اسلامي ډلې مشر ګلبدین حکمتیار هم شته چې اوس به هم د راولپنډۍ لپاره بیا په کار کولو خپه خوشاله تیار شي. خو کېدای شي چې د دې په ځای پاکستان د کورنۍ جګړې په ښکېلو ډلو تکیه وکړي. پاکستان بغواړي چې اول د ټولو خواو ترمنځ اوربند باندې ټینګار وکړي او بیا یې د خپلو ګټو لپاره په جنگ اخته کړي. اوریدونکو، ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼې په پاکستان کې د ډالر په مقابله کې د روپۍ د قیمت کمېدلو ته کتنه کړې ده او لیکي چې یوې خواته د دغه هیواد اقتصاد ته په کتلو سره دا د اندېښنې یو خبره ده، نو بلې خواته په ترڅ کې پاکستانی برآمدات وده هم موندلی شي. دا چې دا به څنګه کیږي د مقالې په مهمو ټکو کې د ملیحا امیرزاده نه اورو.
ایکسپریس ٹریبیون ورځپاڼه لیکي دا چې یو ډالر د سلو روپو برابر رسیدلی دی په اقتصادي پلوه یو د اندېښنې خبره ده. ورځپاڼه لیکي دا په دې معنا ده چې بهرني قرضې اخیستل به اوس په قیمت کې لا نور ګران شي او درآمداتو باندې به هم زیاته خرچه راځي. په مقاله کې پوښتنه شوې له دې وروسته به څه کیږي او زیاتوي قرضه ورکوونکي به په قرضو شرطونه سخت کړي او نه به غواړي چې قرضه ورکړي. د دې سره به پاکستان دې ته مجبور شي چې قرضه کم اخلي او درآمد هم کم کوي. ورځپاڼه لیکي دا د خوشحالۍ خبره ده چې پاکستان کې دا مهال د خوراک پیداوار کافی دی او لیکي د ډالر په مقابله کې د روپۍ قیمت کمېدلو سره به په بهرني منډیانو کې د پاکستانی برآمداتو لپاره یو ښه موقع برابر شي، ځکه چې دغه سامان ارزان پریوزي کله چې یې قیمت په نورو کرنسیانو کې بدل شي. ورځپاڼه لیکي که دا هر څه د پاکستان برآمداتو لپاره ښه دي، نو بیا ولې په پاکستان کې د ډالر په مقابله کې د روپۍ قیمت په کمېدلو اندېښنې موجودې دي او زیاتوي دا د دې سره تړلې ده چې په هیواد کې به تیل ډېر زیات ګران شي چې زیاتره د نورو هیوادونو نه درآمد کیږي او دا د هغو ګټو اهمیت کموي چې د روپۍ قیمت کمېدلو سره مخې ته راځي. په مقاله کې لیکل شوی په پاکستان کې شتمن واکداران او د هغوی کارندگان دا غواړي چې په مصنوعي ډول د روپۍ قیمت په لوړه کچه وساتل شي، ځکه چې دې سره دوی ته ګټه رسیږي او د هیواد د برآمداتو د کپړې د لوی صنعت تاجران یې خپل خواته کړي دي چې مراعات یا سبسډیز ورته ورکوي چې په کار ده د هیواد نور مستحق صنعتونو ته ورکړل شي. ورځپاڼه لیکي کله چې هر کال د بارني امداد لپاره هونډې کیږي، نو دا لیدل شوي چې د هیواد لخوا امداد ورکوونکي ملکونو ته د پروجیکټونو یو لوی فهرست ورکړی شي چې لپاره امداد ته ضرورت وي او په دې کې دغه هیوادونه د هغه پروژو انتخاب کوي چې د هغوی لپاره ګټور وي نه چې زموږ لپاره. ورځپاڼه زیاتوي د کورنۍ او نړیوالو اقتصاد پوهانو څېړنې ښایي چې په زیاتره کیسونو کې په یو ډالر کې نه نوی سنټ واپس هم دغه هیواد ته ورسی او یو سنټ چې پاتې شي زمونږ واکداران په دې خوشاله وي چې د دې زیاتره برخه ځان تکړي او د دې نه ګوري چې د دې قرضو نقصان څه وي.
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته خوږی اوس ورزو ونی دي خبرونه پلوشي ته چې د پښتنو مېرمنو په اړه باندې ده. دا خبرونه تاسو ته زمونږ همکار فرخنده وزیر وړاندې کوي.
پلوشه
پهر کور کې د چا لور د چا خور د چا مور دا
او د چا د زړه ټکور دا
دا سولې بیا راګیره په دی اور دا د رسمونو رواجونو په جالونو
تا تھړلې ما تھړلې کور پکور دا
نن یې واور په دی غک کې چې کوي کمه پښتني حملتان حملمان راته غک کې د اګرانا
بلوشا
اوریدونکو په پلوشه کې مو زه فرخنده وزیر هرکلی کوم. د نن په پروګرام کې به واورئ د خیبر پښتونخوا او فاټا د لسم جماعت نتیجې ښایي د سکولونو د تباه کېدو باوجود انجونو په تعلیم کې لوړ پوزیشنونه ترلاسه کړل.
موږ ډېر خوشاله شو چې نو کول سکول نه شروع کړل. په موږ باندې ډېر پابندیانې وي طالبان هیڅ سکول ته ونه ځي. موږ ډېر زیات خفه وو زموږ سکولونه وران شوو.
دا چې د ښځو لپاره کارکوونکي ادارې تر څومره حده پورې خپل کار کې کامیاب شوي
خبرې بسی دي چې هغه مونږ اهداف کړي دي. اصل هدف چې دی هغه دی د خلکو په رویو کې تبدیلی.
او د هندي فلمونو د پیژندل شوي هنرمندي پریتی زینتا د ژوند او فن حال د ټولو اول رازو د رپورټا انټر پرېس سرویس خبري دار وايي څکا د لسم جمعات نتیجو ښکاری جنکو طالب وسوار الله ماته ورکړه. په دغه نتیجو کې جنکو نه یوازې په خبر بورډ بلکې په ملکن ډیویژن او په قبایلی علاقو کې هم د ټاپ پوزیشنونه ترلاسه کړي دي. په 2009 کال کې چې کله په سوات کې د وسوارو طالبانو خلاف پوځي عملیات پیل شول او خلکو کړي وکړي، نو په دغه دوران تعلیم ته هم ډېر زیانونه ورسېد. په سیمه کې یو شمېر سکولونه په بمونو تباه کړل شول چې زیاتره پکې د نجونو وو. په فاټا او خیبر پختونخوا کې په تیرو 15 کلونو کې څه ناڅه 200 سکولونه د وسوارو لخوا تباه شوي دي. په ملکن ډیویژن کې د 2008 او 2009 کلونو ترمنځ 171 سکولونه تباه کړل شوي دي چې پکې 113 د نجونو سکولونه شامل دي. په ملکن ډیویژن کې سکل په لسم جمعات کې په شلو کې اولنی لس پوزیشنونه نجونو ترلاسه کړي دي چې دا ښکار کوي دوی که څومره هم په تیرو کلونو کې د سکولونو نه په زور منع کړل شوي، خو د لسم اوسنۍ نتیجې ښایي چې دوی تر هر چا زیات په تعلیم کې ښې نتیجې ښودلی شي. په سوات کې د مشال همکار نیاز احمد خان سره په خبرو کې یو واسطه کوونکی وایي دوی اوس په سکولونو کې خپلې تعلیمي او غیر تعلیمي هلې ځلې پیل کړي او ډېرې خوشاله دي.
او زه په 10th روز کلاس کې سبق کوم او نن پروګرام د سپورټس لپاره کې موږ راغلي. نن ډېر جنکو نیشنل اینتم هم ملګرې مې ناتنه او ډېر زیات خپل ایونټس موږ ډېر خوشاله شو. جنکو لکه سکول نه شروع کړ په موږ باندې ډېر پابندیانې وي طالبان هیڅ سکول ته باندې موږ ډېر زیات خفه او زموږ سکولونه وران شو او بیا وخته پاک موږ هم کوم زموږ سکولونه کلاو شو. موږ ډېر خوشاله چې سکول ته راځو.
اخوا په قبایلی سیمو کې حکومت وايي کوشش کوي د تعلیم د ښه کولو لپاره ټول ضروري ګامونه پورته کړي. د فاټا د تعلیم د محکمې ډایرکټر فضل منان مشال ریډیو ته وايي د پخوا په نسبت اوس په قبایلی سیمو کې د نجونو د تعلیم شراب هلوړې دوه
زمونږ موجوده شمېر واقعي چې په سخت کال دوه لکو ته رسېدلې دي. په دې کې د پرېمرۍ نه والا د کالج لیول نه پورې ماشومان ځینې کې شامل دي. نو حکومت هلې ځلې دا دي چې مونږ په دې فاټا کې کالجونه دي په سکولونه دي دا د دې موجوده حالاتو په دې باندې سمیه کې ټیو اثر ډېر نه دی شوی، ځکه چې کوم ځای کې زمونږ سکولونه ته زیان رسي نو مونږ هغه ماشومان دا ځای نه راوچت کو بل ته سره د استادانو بوځي نو د هغوی تعلیمي
د قبایلی ښځو د پرمختګ لپاره د کارکوونکي ادارې مشره ډاکټر بیگم جان بیا وایي په فاټا کې اوس هم د امنیت وضع خرابه ده او نجونې نشي کولی خپل سکولونو ته لاړ شي.
چې د کومو وخت نه په د قبایلی سیمو کې حالات ګډوډ شوي دي. د قبایلی سیمو زیاتر اوس باجوړ کې خلک واپس تللي دي. داسې مومندو کې زیاتر خلک شته زیاتر نشته، یعنی مطلب ایجوکیشن په لحاظ سره د جنکو وایم. داسې په خیبر ایجنسیو نسا داسې کرما او رغزیو نسا داسې نارتھ نسا د سوسکو دا په سیټل ایریا کې دی سبق وایي. د سیټل ایریا تعداد کدی یعنی شمارلې هغه ځته نشمولې لکه څنګه چې د سوک نه خلک را ایډی پی شوی دی ټول دی خان کې کراچۍ کې او ټانګ کې د سیټل ایریا سکولونو کې سبق وایي. او بر په ساوث کې سکولونه د جنکو سبق نشته نه وایي نه منلو خبره ده. داس نارت وزیرستان کې د یری د حالات د خرابېدو په وجه باندې سکول به وي زدانه باندې پخوا باندې ګو سکولونه کافي وو، یعنی سکول به وو پکې څه به وو نه، یعنی چې کله حالات ښه وو د نن نه 1993-94 دا ټول موږ ته سروې کوله. یو خبره وه چې مشرف ګورمنټ کې ډېر زیات اټیکیشن په فاټا جنکو کې راغلی. کالجونه مرته جوړ کړل او سکولونه مرته جوړ کړل. قبایلی سیمو کې به چې موږ ارگنائزیشن گرتے دو نو دی جناکو ایجوکیشن بجیاتو اوس چکم دے کنا اوس زپ دی بند بالکل متفق نہیں چ دمرا تعداد وا پ قبائلی سمو کے دول لکھ جناکے با قبائلی سمو کے سبق ہوئی نو دی سر دے اتفاق نہ کو دنیا دے دا دے چ طول دنیا تا معلوم دا چ قبائلی سیما دے جنگ لڑائی دا یعنی یودا سے باؤنڈری دا چ افغانستان او دے پاکستان پ سرحد پراتا دا ٹوپک دے او قبائل پو اوگا پروتے اگر ٹوپک دزیگی اگر ٹوپک دے دزیدو کو وجہ بننے تو قبائلی سیمو کے پا ایجوکیشن مندے دیر بد اثر پر ہوتے دے ایون پا سیت محکمہ بننے پر ہوتے دے ایون پا ڈیولپمنٹ بننے پر ہوتے دے یعنی دا دل پٹے دن کے خبر دکھا
انٹرپریس سروس خبری ایجنس دا خیبر پختونخوا دا اطلاعاتو دا وزیر میا افتخار حسین دا خلیلی کی چھوائی دا لسم جماعت نتیجو سرگندیگی چھ عام خلکو د نجونو د تعلیم پر ضد د طالبانو کمپین یو مخرت کړی دی. اجانس د سواد بورډ د لسم جماعت په امتحان کې په دویم نمبر راغلی. د فرزانه بیبی لخلی لیکي چې وای تعلیم په لور د وسوالو طالبانو د مخالفت له کبله دا یو نیم کال همدغه سی په کور خوشی ناسته وه، خو په 2009 کال کې د وسوالو له ماتې وروسته یې خپل سبق ته زور ورکړ او غواړي چې ډاکټر شي او د خپلې سیمې د خلکو خدمت وکړي. اجانس لیکي په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې د خوانده ښځو چې اوسطن شرعي په ترتیب سره 19 او 43 ته که د ټول پاکستان له هغې سره چې 18 د مقابلې وشي نو د سواد او د مردان د سکولونو د امتحانونو نتیجې د یو ډراماتیک بدلون په توګه مخې ته راغلي دي. انټرپریس سرویس خبری اداره په پېښور کې د سکولونو د امتحانونو د کنټرول د ادارې د یو مشر اسلام الدین لخلی لیکي چې وایي په قبایلي سیمو کې هغه چا چې وسې لرلو یوازې د خپلو بچو د تعلیم په غرض د جګړه ځپلو سیمو نه پېښور یا نورو آرام ځایونو ته کډه شوي دي او زیاتوي دا هغه فکر ردوي چې ګینې پښتانه د ښځو د زده کړو خلاف دي، بلکې دوی د سړو په مقابل کې د نجونو په تعلیم زیات پیسې لګوي. د مردان جمیله بیگم چې د لسم جماعت په امتحان کې دریم نمبر ترلاسه کړی وایي دا غواړي د پولیسو ځواک ته ولاړه شي او د سکولونو د تباه کوونکو وسلوالو مخه ونیسي. په پاکستان او په خاصه توګه په خیبر پختونخوا فاټا کې د ښځو د حقونو او خیر ښېګڼې لپاره کارکوونکي ادارې وایي چې د ترهګرۍ او د رواجونو د زوړ نظام له وجې دوی ته کار کول ګران شوي دي او ځکه خپل ټاکل شوو هدفونو ترلاسه کولو کې ناکامه دي. د دې رپورټ تفصیل زموږ د همکارې انیسا اجمل لاورو.
په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د ښځو د حقونو او خیر ښېګڼې لپاره دا وخت یو شمېر سرکاري او غیر سرکاري ادارې کار کوي چې مقصد یې د ښځو تحفظ یقیني کول، د تعلیم او صحت لپاره بنیادي سهولتونه ورکول او په ټولنه کې د خپلو حقونو نه خبرول دي. د مختلفو ادارو تر مخه لا تر اوسه پورې په خیبر پختونخوا او فاټا کې په دې لړ کې ډېر لږ پرمختګ کړی دی. دی نېشنل کمیشن آن د سټیټس آف وومن یا د ښځو د وضع په اړه کامی اداره وایي د پاکستان د نورو برخو په شان په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې هم د ښځو د پرمختګ او خیر ښېګڼې لپاره مبارزې خوروانې دي، خو د ادارو لخوا ټاکل شوي هدفونه تر اوسه نه دي ترلاسه شوي. د دې کمیشن مشره انیس هارون په دې اړه مشال ریډیو ته وایي:
زما په خیال یو اداره هم دا دعوه نشي کولی چې هغوی خپل اهداف پوره کړي دي، خو دا ضرور ویلی شو چې هغوی د دې هدفونو پوره کولو لپاره کوششونه کوي. کمیشن چې د حکومت یو اداره ده په دریو کلونو کې شپږ قوانین منظور کړل، خو اوس د دې قوانینو عملي کول یوه مسله ده او د دې لپاره قوانین نافذ کوونکو ادارو او نورو لپاره کار دي چې په دې اړه څه کار وکړي، نو بیا به نتیجې موږ ترلاسه کولی شو.
بلخوا د خیبر پختونخوا او د فاټا لپاره د اورت فاونډیشن یو کارکوونکی سایما منیر وایي د ښځو لپاره په دوو مرحلو کې کارونه روان دي. په یوه مرحله کې د ښځو د حقونو په اړه او په بله کې د ښځو د خیر ښېګڼې یعنی د تعلیم، صحت او دغسې د ژوند د نورو سهولتونو په اړه کارونه کیږي، خو دا وخت په خیبر پختونخوا او فاټا کې د ښځو د حقونو په اړه خو د ټولنې په سوچ کې لږ ډېر بدلون راغلی دی او په دې لړ کې څه ناڅه پرمختګ هم ترلاسه شوی دی، خو د خیر ښېګڼې په کارونو کې ادارې خپلو اهدافو ته
نه دی رسیدلې.
اوس کو تاسو وایي کوغه ویلفیر ارګنایزیشن یا غچ د صرف د خګړې لپاره کار کوي، دا هی اهداف چې دي یا اهداف حاصل کړی دي او نه لږ ډیر مو مطلب کو د رائټ ویس ارګنایزیشن خبره کوي نو دلته بیا هم څه لږ ډیر مو داسې اهداف حاصل شوي لکه چې څنګه قانون سازي کې تبدیلی راغلې ده، د سیاسي پارټو خپل منشور کې څه نسل تبدیلی راوړې ده. خو سو پوهه چې د ویلفیر خبره ده نو هغه پرابلم دی کې زده چې هغه پورا معاشی ڈانچک خراب شوی دا اسٹیٹ پہک لگوری نو سل دل خبر بسی دی چی اغمو اہداف کری دی او زمون اصل حدث کے دے آغا دے دا خلقو پر رویو کے تبدیل دی
دا خزو پا اڑا دا خلقو پر رویو کے دا بدلون راوستو پہک لا سائما منیر وائی دا پختنو زور نظام چی دا خزو لپارا پکی دیر سخت رواجونا او دودونا وو دا حقی لوجی دوی اس پخپل مقصد کی نبریالی کی گی
از چکل دا رویو تبدیلی خبر کوم کمزه بنیادی طور باندې خبر کوم دا آرو سسٹم چی چرتا دا ٹولی مضبوط حالات غربت امن امان مسئلہ دا دا پاور یا دا بجلی مسئلہ دا ټول مسئلے شری دا دے ٹائم دے جن کی دونوں زیاد شری کنا یو رویے تم نہ ہوئی اگر بنیادی طور پر دا ټول رویے شری پاکستان کے تشدد چلے اگر سیوا کئی دخوز و حالات اکولو دا پارا دے ضروری دے چدا اس منگل تک پر ریاست کے دن نخبل حالات کی آخری سر و زمین رویو کی تبدیلی بلک پا آسان راج
پا خیبر پختونخوا فاٹا کے دخوزو لپارا کارکون کی دا سویرا اداری مشرا نور ضیا فریدی وائی دا ترہگرے و نامنے لبر جی دخوزو لپارا کارکون کی ادارو تا پا قبائلی سیمو کی اس کار کول گران شوی دے خوتر دیر حدا دی ادارو دا کارون لبر جی دخوزو دا حکونو پاڑا دا ٹولنی پا سوچ کے خب بدلون ہم راغلے دے نورزیا افریدی وائی دا وقت نہ صرف پاکستان کے بلکہ دنڑے پر نور ہوادن کے ہم دا خزو دا حکنو او دا خیر خیگڑی لپارا کارکون کی ادارے دا خپلو ہدفونو پتر لاسکولو کی ناکام دی
لیکن میں ایک ایسے شخص کو جانتی ہوں امی جو میرے لیے ہنستے ہنستے اپنی جان دے دے ایسا شخص جسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں پاکستانی ہوں اور وہ ایک ہندوستانی
دا پریتی زنٹا دا چی زیاتر خلکی پا ڈمپل گرل ہم پیجنی او خندای ډیره خوخیږي د هندی فلمی سنت یو خاسته او تکړه هنرمند ده دا فلم کل هو نه هونه ډیره مشهورتیا تر لاسه کړه چې په 2003 کال کې ریلیز شوه وو د شاهرخ خان په مقابل کې کار کړی وو او په دغه فلم کې نینا نوم وو له هغه وروسته د پریټی یو بل کامیاب فلم ویرزارا وو چې د پاکستان او هند په تعلقاتو جوړ شوی وو چې دی بکې د یوې پاکستانی جنۍ زارا رول لوبولی وو
رکا خوابوں کا کاروبار اور پھر چل دی
دا هغه د فلمی کیریئر ته ټولو کامیاب فلم ګڼل کیږي او په خپل پریتی هم دغه د خپل کیریئر یو ښه فلم ګڼي د پریتی زنټا لومړنی فلم دل سه وو چې په 1998 کال کې ریلیز شوی وو هغه په 10 جنوري 1950 کال کې په شملا کې زیږیدلې و چې په 13 میاشت کې د 10 کال شو او په کریمینل سایکالوجي کې سبق ویلې پریتی دوا ورونه لري او پلار یې په پاوس کې وو چې په یو اکسیډنټ کې مړ شو هغه د یوې راجپوت کورنۍ سره تعلق لري پریتی د خپل کار له وجې یو شمیر ایوارډونه هم حاصل کړي دي او په یو کینیډین فلم هیون آن ارت کې هم کار کړی
هغې د بی بی سی نیوز آنلاین لپاره لیکل هم کړی دی. د هغې په کامیاب فلمونو کې سولجر، هر دل جو پیار کرے گا، دل چاہتا ہے، دل ہے تمہارا، کرش، کل ہو نہ ہو، ویر زارا اور سلام نمستے شامل دی. پریٹیزنٹا وادن دے کھڑے او دا انڈین پریمیئر لیگ دا کرکٹ ٹیم کنگز پنجاب شریک ملکیت کری. پریتی وائی دا دا کرکٹ ڈیرا شوقین دا. داواد دی اونے پلوشا چھ تاسو واوریدا ظفر خان دا وزیر درنا اجازت غواړم. د ځان ډیر خیال ساتي او د الله پامان.
پښتو وای مشال ریډیو وار.